کنند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د دوه درې مناسته کې د طالبانو د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارنې اړتیا نشته. مجاهد چې د ناستې په پای کې بېګاش په خبریالانو ته غږېده وویل اوس چې د ده په خبره افغانستان کې سوله او ثبات دی، د ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته ځکه یوناما د ملګرو ملتونو په استازیتوب موجوده ده. د دوه درېمه ناسته د دوو ورځو لپاره د طالبانو د پلاوي ملګرو ملتونو او د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ ترسره شوه. تر دې ناستې وروسته نن په دوحه کې د افغانستان د مدني ټولنې او د بشري حقونو د مدافعانو ملګرو ملتونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو یوه ناسته هم پلان شوې. وړاندې خبرونه کې د دې ناستې جزئیات درکوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دي. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په یو بیان کې وویل چې تر دې دمه یې د اړینې بودیجې نږدې 23% ترلاسه کړي چې $6.9 میلیونه کېږي. اوچا وایي چې د ژوند ژغورنې ځینې مهم پروګرامونه ځنډول شوي او د ادارې نور فعالیتونه د بندېدو له خطر سره مخامخ دي. او چا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 23.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د کزیناو ټیم ځینو پخوانیو غړو د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي چې دوی په کډوالۍ کې د کرکټ ټیم جوړوي. د راپورونو له مخې د افغان کرکټ د کزیناو ملي ټیم شاوخوا 1500 غړو چې دمګړی استرالیا کې اوسیږي د کرکټ نړیوال شورا رئیس ګریک بارکلی ته دا اونۍ یو لیک استولی دی. په دغه لیک کې د غونجونو ویلي چې د دغه ټیم له لارې موږ هیله من یو چې د ټولو هغو افغان ښځو او نجونو استازیتوب وکړو چې په افغانستان کې د کرکټ د لوبو لیوالتیا لري خو اجازه نه ورکول کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د رئیس ګریک بارکلی د ځواب په اړه لا څه نه دي ویل شوي. بلورتا د کرکټ نړیوال شورا د تیر شلوریز نړیوال جام د غوره لوبغاړو یو منتخبه ټیم اعلان کړی دی. په دې ټیم کې پر شپږو هندي لوبغاړو سربیره چې نړیوال جام یې ګټلی درې افغان لوبغاړي هم شامل دي. لوبډلمشر راشد خان د ښي لوبډلمشرۍ او باولنګ لپاره چې افغانستان یې تر نیمه پای لوبې ورسوه دې لس کې شامل شوی او رحمان الله ګربز د نړیوال جام په لوبو کې د تر ټولو زیاتې 221 منډې جوړونکي په توګه او فضل حق فاروقي هم د 1200 وکټو په خپلولو سره د نړیوال جام په دغه لیست کې راغلی دی. چارواکي وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د دوشنبې په ورځ د سړک غاړې ماین چاودنه شوې چې له امله یې یوه ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. د سیمه ییزو پولیسو مشر دادبخش اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې ماین د تربت په سیمه کې د ترهګرو لخوا ځای پر ځای شوی و. تر اوسه کومې ډلې د پیښې پراپر غاړه نه ده اخیستې خو بلوچ بیلتون غوښتونکو تر ډیره د داسې بریدونو مسؤلیت منلی دی. او د ملګرو ملتونو یوې ادارې د اروپا د سپوږمکۍ په سیستمونو کې د روسیې لاسوهنه غندلې ده. د یو سند له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو د مخابراتو نړیوال اتحادیې ITU له مسکو څخه وغوښتل چې دا ډول لاسوهنه ودروي. د ملګرو ملتونو په وروستیو میاشتو کې د سپوږمکۍ د مداخلې په اړه د فرانسې، لوکزامبورګ، هالند، سویډن او اوکراین څخه یو لړ شکایتونه څرګندې دي. دغه هیوادونو ویلي چې روسیې د جی پی ایس سیګنالونه ګډوډ کړي، د هوایي ترافیک کنټرول له خطر سره مخ کړي او د ماشومانو ټلویزیونی چینلونه یې د اوکراین د جګړې له تاوتریخوالي ډک انځورونو د خودرو لپاره بند کړي. مسکو چې د ITU د قوانینو سرغړونه ردوي ادعا کړي چې د ناتو هیوادونه د روسیې په مخابراتي سیستم کې لاسوهنه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال نن په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره ګوري. یو شمیر فعالانو غونډه تحریم کړي چې ملګري ملتونه یې ناهیلي کړي.
زه د هغوی فیصلې ته احترام لرم. فکر کوم دا یو تصمیم دی چې ګډون کوي یا نه کوي. زه متاسفه یم چې هغوی بدلته نه وي.
په دوه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب اصلي غونډه پرون پای ته ورسیده. ګډونوالو یې څه ویلي خبرونه کې جزئیات درکو. پاکستان کې بیا اسناد او د ځنګړو کارت لرونکو افغان کډوالو ته د داو طالبانه وتلو موده پای ته رسیدلې، خو اوس کډوال اندیښمن دي. افغانستان کې د هوا په تودیدو د موسمي ناروغیو شکایتونه زیات شوي.
ماشومان هم په ناروغیو اخته شوي دي، لویان هم په ناروغیو اخته شوي دي چې اکثره د ماشومانو لپاره نسناس کې دغه ناروغي زیاته شوې ده، زکام.
او د امریکا سترې محکمې د ډونالډ ټرمپ محدود مسؤلیت ته رایه ورکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. نن په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله او د هیوادونو ځانګړي استازي له افغان مدني فعالانو، بشري او د ښځو له حقونو مدافعینو سره غونډه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیری د کارلو ویل طالبانو ته په زغرده په ټولنه کې د ښځو او مدني ټولنې د ځای ورکولو د اړتیا په اړه ویل شول. د دوه درې مناسته کې طالب پلاوی د ملګرو ملتونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو سره بحثونه درلودل. تفصیل له صفی الله سانګزیو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وای نن به په دوحه کې د افغان مدني ټولنې او بشري حقونو له فعالانو سره بحثونه وکړي. روزمیری د کارلو په دې ناسته کې د ځینو فعالانو د نه ګډون په پریکړه باندې خواشینی هم وښوده.
زه د هغوی فیصلې ته احترام لرم. فکر کوم دا یو تصمیم دی چې ګډون کوي یا نه کوي. زه متاسفه یم چې هغوی بدلته نه وي. که څه هم زه هغوی شخصا نه پیژنم، خو زما معلومات دا دي چې موږ یو شمېر ډېر عالی خلک په لیست کې درلودل چې راشي. دا درې کسان هم پکې وو، نور کسان هم شته چې اشتراک کوي. موږ به ورسره خبرې وکړو، د هغوی نظریات به واورو، خپل نظریات به هم ورسره شریک کړو چې څنګه مخته تللی شو او څنګه مشترک کار کولی شو.
د دوه درې میناستې په اصلي غونډو کې د طالبانو د پلاوي ګډون او د مدني ټولنې او ښځو د حقونو فعالانو نه بلنه له ګڼو نیوکو سره مخ شوه. حبیبه سرابي، زبیده اکبر او نبیله مسلی هغه درې ښځینه فعالانې دي چې د دوه په ناسته کې خپل ګډون رد کړی دی. د دوه درې میناستې په دوه ورځنۍ اصلي غونډه کې چې یکشنبه او دوشنبه وشوه، د طالبانو پلاوي د ملګرو ملتونو له استازیو او د بیلابیلو هیوادونو له ځانګړو استازیو سره پراخ بحثونه وکړل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د طالبانو یو شرط دا و چې د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي به په اصلي غونډو کې له دوی سره ګډون نکوي. د بشري حقونو د څار سازمان او همدارنګه د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان تر دې ناستې د مخه د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو د شرایطو منل د خواشینی وړ بللي وو. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیری د کارلو ډاډ ورکړ چې په تیرو دوو ورځو کې طالبانو ته په ښکاره د ښځو د حقونو په اړه وویل شول.
زموږ باور دا و چې واکمن مقامات او خاص استازي په مستقیمو خبرو ته راولو. متاسفانه واکمن چارواکي به په دې فارمټ کې د افغان مدني ټولنې په وړاندې نه کینی، خو هغوی یعنی طالبانو تدیر په واضح توګه د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او مدني ټولنې د ګډون د اړتیا په اړه وویل شول.
د کارلو وویل دا یوه اوږده پروسه ده او د ټولو بحثونو کې د طالبانو استازو سره په سیاسي او سولې پروسو کې د ښځو معناداره ګډون یو اساسي لارښود وباله. طالبانو بیا چې د ښځو حقونه یوه کورنۍ مسله بللې، د دوحې په ناسته کې تر ډېره پر حکومت او مقاماتو د شته بندیزونو د رفع کېدو او د مخدره موادو په برخه کې د خپلې مبارزې لاسته راوړنې یادې کړې. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په برخه کې لګیدلې بندیزونه او محدودیتونه نه دي لري کړي. دوی همداراز د ټول شموله حکومت لپاره هم مکرر غوښتنې له پامه غورځولي او ادعا لري چې حکومت د ټولو خلکو استازیتوب کوي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو په نوښ باندې د دوه په غونډه کې به اصلي بحثونه نه کیږي. نن هلته د ملګرو ملتونو استازي او د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو استازي له افغان مدني فعالانو سره غونډه لري. بل ورته د ملګرو ملتونو په نوښت د دوه درېمه غونډه چې د طالبان د حکومت پلاوی او د شاوخوا 15 هیوادونو استازو ګډون په کلارو بیگانه وخته پای ته ورسیده. په دې غونډه کې پر ملګرو ملتونو سربیره د یو شمېر نړیوالو موسسو استازو هم ګډون کړی وو. تیر شپه نو وخت د دې غونډې ګډونوالو خبريالانو ته معلومات ورکړي. تمه ده چې نن هم دغه استازي سره لیدکاته ولري. ورزو دوه ته له غزایا احمد تکل دا راپور راستول.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د جوړې شوې غونډې په پای کې وویل چې دوی خپل غوښتنې نړیوالو ته وړاندې کړې او اوس دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو ته سترګې په لاره دي. ښاغلی مجاهد چې د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله، تیره شپه ناوخته له خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د همکارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د بدیل معیشت په چارو کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه او د په وینا ډیری هیوادونو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ښاغلی مجاهد د نجونو د تعلیم او بشري حقونو مسایل چې ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو خورا مهم بللي، د افغانستان کورني مسایل یاد کړل او زیاته یې کړه چې دا حساس موضوعات به د وخت په تیریدو سره حل شي. له دې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوله، په پرونۍ خبري غونډه کې وویل چې د نجونو د تعلیم مسله نه یوازې د بشري حقونو لپاره مهمه ده، بلکې د افغاني ټولنې د نیمایي وګړو د اساسي حقونو موضوع هم ده. هغه زیاته کړه چې د نجونو د تعلیم مسله په وار وار د دوه په دوه ورځنۍ غونډه کې یاد شوه او هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. میرمن دی کارلو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو یا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. میرمن دی کارلو زیاته کړه چې په دې اړه به له طالبانو سره بیا هم خبرې وشي، خو هغې د راتلونکو غونډې نیټه یاد نه کړه. په دې غونډه کې د ښځو استازو ته بلنه نه و ورکړل شوې، خو په پام کې ده چې نن سه شنبه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په یوه جلا غونډه کې د افغان ښځو او بشري حقونو له ځینو مدافعانو او مدني فعالانو سره وګوري. میرمن دی کارلو دا غونډه مهمه وبلله، خو دوهې ته دریو بلل شویو میرمنو حبیبې سرابي، زبیدی اکبر او نبیلې مسلح د اعتراض په دود په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. میرمن دی کارلو له دې کبله خوشینی څرګنده کړه، خو ویل چې د نننۍ غونډې ګډونوالې میرمنې به د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د داوطلبانه وتلو موده پای ته رسیدلې ده. هلته افغان کډوال اندېښمن دي او وایي چې د محل هلته یو کړی پی تنګ شوی. تفصیل په دې راپور کې له فیروزی عزیزی اورو.
د پاکستان د حکومت له لوري افغان کډوالو ته په داو طالبانه توګه د بیرتستنیدنې د ټاکلي ضرب لاجل پای ته رسیدو وروسته چې د جون په دیرسمه و د غهواد د یادې مودې د غزیدو په اړه لاڅنه دی ویلي. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د آی سی سی او پی او آر کارتونو درلودونکي کډوال به هم په جبري توګه د ایستلو د لړۍ په دویم پړاو کې شامل وي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال ادا کوي، که څه هم تل د پاکستانی پولیسو له ځورونو سره مخ دي، خو په خبره یې کې د جبري استلو دویم پړاو پیل سي وضعیت بلا بدتر سي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال نادر سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پولیسو له څو ورځو را پدی خو کور په کور پلټنې پیل کړې دي.
د جولای تر لومړۍ نیټې موده چې د پاکستان دولت د کډوالو د داوطلبانه بیرته ستنېدلو لپاره ټاکلې وه پای ته ورسېده. دوه ورځې مخکې د اسلام آباد په بي اوله سیمه کې کورونو ته لاړل او د کډوالو اسناد وڅېړل چې وګوري آیا دوی قانوني دي او پاسپورت او ویزه لري کنه. پرون هم پر اول پنده کې څو کورونه ته ورغلي وو او له کډوالو اسناد غوښتل.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ظاهر بهان ازادي رادیو ته وویل
چیک پوینټ بشتر شوه او فقط اثرات شپ
چیک پوینټونه ډیر شوي. د پاکستان پولیسو د شپې عملیات زیات کړي چې ډیر ځورونکي دي او د ماشومانو او زیات عمر لرونکو ښځو لپاره یې ستونزې جوړې کړي. هغه کسان چې قانوني اسناد هم لري
د پاکستان په خیبر پښتونخوا په خور خار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل چې د دې وضعیت په اړه اندېښمن دی.
تقریبا دو نیم کال کیږي چې راغلی ما پیټو کیس لرم دلته چې بیا د پاکستان حکومت اعلان وکړو چې دا د ماجرو دپاره وخت کوم چې و هغه ضرب الاجل هغه پوره شو نو موږ ډېر زیات په اندېښنه یو داسې نه چې خدای ناخواسته موږ ونه باسي که چېرته موږ وباسي نو موږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو لاسو ګریوان شو ځکه چې دلته خو یو زموږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
د پاکستان حکومت د جبري استلو د لومړي پړاو له پیل وړاندې ادا کړې وه چې نږدې 4.4 میلیونه افغان کډوال په دغه هېواد کې میشتي چې له دې شمېره 1.3 میلیونه یې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت د 2023 زیږدیز کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړه چې لا هم روانه ده. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د وروستي راپور له مخې یوازې د روان کال د جون له لومړۍ تر 15 نیټې پورې له 2000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت هم په خپله اکسپانه لیکلي چې هر ورځ په سلګونه افغان کډوال په جبري توګه له پاکستانه راستنول کیږي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې یوازې د سرطان په 9 نیټه 1 کسان له پاکستانه په جبري توګه راستل سوي دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر ته درولو غوښتنه کړې خو د پاکستان حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان د بېلابېلو لاملونو لکه امنیتي ګواښونو، بېکارۍ، د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د کار او تعلیم د بندیزونو له امله او د خپلو کډوالۍ دوسیو د بشپړولو په خاطر ایران او پاکستان ته کډوال سول چې اوس په دغه هیوادونو کې په زوره د بیرته ایستلو له ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږي خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا سترې محکمې د ډونالډ ټرمپ محدودیت د ډونالډ ټرمپ محدود مسؤلیت ته رایه ورکړه. محکمې په دې کار سره له ټاکنو مخکې د ټرمپ د محاکمې فرصتونه کم کړي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د امریکا ستري محکمې د دوشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره حکم وکړ چې پخواني ولسمشران له قضایي مسؤلیت برخمن دي. ستري محکمې د ډونالډ ټرمپ پر ضد جنايي دوسیې د ځنډولو موده وغځوله. د امریکا ستري محکمې د دوشنبه په ورځ په خپلې دې تاریخي پریکړه سره حکم کړی چې پخواني ولسمشر د خپل رسمي اقداماتو له امله خوندي دي، خو د غیر رسمي اقداماتو په خاطر مسؤلیت نه لري. قاضیانو د دوشنبه په ورځ وروستۍ پریکړه ونه کړه او امر یې وکړ چې سیمه ییزې ابتدایي محکمې د ډونالډ ټرمپ د دوسیې په اړه خپله پریکړه وکړي. دا پریکړه به د شلم کال په ټاکنو کې د ماتې د نه منلو په تور د ښاغلي ټرمپ محاکمه نور هم وځنډوي او د نومبر په میاشت کې به د ولسمشرۍ له ټاکنو مخکې محاکمه نه شي. دا پریکړه د سترې محکمې د شپږو محافظه کار غړو په مثبتې او دریو لیبرال غړو له مخالفت سره تصویب شوه. د حکومت د سترې محکمې محافظه کار غړي جان رابرټس تنظیم کړی. هغه لیکلي، موږ دې پریکړې ته ورسېدو چې د امریکا د اساسي قانون د جوړښت په اساس چې د قواوو تفکیک تضمینوي، د جمهور رئیس د قدرت ماهیت په دې مقام کې د هغه د ځینو پریکړو او اقداماتو په خاطر هغه له قضایي تعقیبه مسؤول ګرځوي. خو مخالفو قاضیانو ویلي دا پریکړه په دې اصل ملنډې وهل دي چې هیڅوک له قانون لوړ نه دي. دا د متحدو ایالاتو په تاریخ کې لومړی ځل دی چې سترې محکمې پریکړه کړې یو پخوانی ولسمشر ممکن له ځینو تورونو معاف وي. ډونالډ ټرمپ د ځانګړي څارنوال جیک سمیت لخوا لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي دي دا تورونه او نور هغه تورونه چې د هغه په وړاندې په دریو قضیو کې مطرح شوي سیاسي انګیزه لري او سپینې ماڼۍ ته د ده د بیرته راستنېدو د مخنیوي لپاره ډیزاین شوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکو ولسمشري ټاکنو کې د اوسني ولسمشر جو بایډن په وړاندې سیالي کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو. د غرض بووري چې په پکتیا کې لزګونه خوانځي نوي جوړيږي. ورزو اوس د ته چې د طالبانو د حکومت د امر اختیار وزارت وایي د هوا په ګرمېدو سره په ماشومانو کې موسمی ناروغي ډېری شوې دي. په کابل کې هم ځینې کورنۍ تاییدوي چې په ماشومانو کې فصلي ناروغي زیات شوې او د درملنې لپاره لازم امکانات هم نشته. نور تفصیل له سنا کا کړهورو.
د طالبانو حکومت د امر اختیار وزارت د موسمی ناروغي او د زیاتوالي خبر ورکوي. د یاد وزارت وایان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې له ملي رادیو تلویزیون سره په خبرو کې د خبره تایید کړه، خو هغه نور جزئیات ورنکړل او په دې اړه یې د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نکړې. خو په کابل کې ځینې کورنۍ وایي چې د دوی په ماشومانو کې د نس ناستی او زکام په ګډون بېلابېلې ناروغۍ ډېرې شوې دي. یو له هغو کسانو نورالله چې خپل ناروغ ماشومان یې د درملنې لپاره کابل کې روغتون ته بیولي، ازادي راډیو ته وویل
ناروغي ډېرې دي، د نس ناستی ناروغي هم ډېره شوې ده، اسمات بدرې ماشومان ناروغان، ګرمي هم ډېره ده او د څښاک پاکې اوبه هم درش.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
سال په خاطر ګرمي زیاده که هست به مشکلات زیاده روبرو شده.
سکل ګرمي ډیره ده، موږ هم ډیر سنز لرو، ماشومان مو اسهال دي، څو ځله ډاکټر ته ورغلو روغ نسول، اوس کورنۍ درملنه کوو.
اما ما خوب نشدن و حال به تداوی خانگی ادامه داده.
د میدان وردګو یو اوسیدونکی عزیز الله ازادي راډیو ته وویل چې موسمي ناروغۍ نه یوازې په ماشومانو بلکې په لویانو کې هم زیاتې شوې دي.
ماشومان هم په ناروغۍ اخته شوې دي، لویان هم په ناروغۍ اخته شوې دي چې اکثره د ماشومان لپاره نسناستې دغه ناروغۍ زیاته شوې ده، زکام دغه ناروغۍ د ماشومان لپاره بیخي زیاته شوې ده او د هغه لپاره درملنه لپاره خو کوم هغه نشته. د مرکزي روغتیایي هغه تورزو مرکزونو ته د تورزو حکومت دوا چې ورکوي هغه اخلو، حکومت چې دواخانی وي هغه موږ پرېږدو، د خپل وس او توانم نه وي، نو ډېر په لوړ قیمت وي.
د کابل پانتانی روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغۍ د زیاتوالي لامل ګرمي، د څښاک د پاکو اوبو نشتوالی او د افسل صحې نه مراتول بولي.
د ګرمۍ موسم شروع شوی دی، نو هغه ساري یا انتونی ناروغۍ چې زیاتره په ماشومانو کې رامنځته کیږي مخ په ډېرېدو دي، لکه اسالات، کولرا، اوچکۍ، ملاریا، سرخکان او د دې تر څنګ د زیړي ناروغۍ. ګرمۍ موسم چې ده، دا د انتوناتو د نشونمو تکثر لپاره یو مساعد مهم محیط ده. د غیر سی او بو څخه استفاده کول او همدارنګه د شخصي افزسه نه مراد کول او د هغه صابه یا میوه چې په غیر سی او بو سره منزل کیږي، دا ټول علتونه کولای شي چې د ساري ناروغي یا انتونی ناروغي کچا نور هم لوړه کی په ماشومانو کې.
د ډاکټر عمری په خبره د ماشومانو لخوا د ډیرو مایاتو څخل، د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی، حفظالصحې ته پاملرنه لکه د لاسو مینځل، د پشهخانو کارول او په کړکیو کې د جالۍ نیول په ګرمه هوا کې د موسمي ناروغیو د مخنیوي مهمې لارې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کولرا د تر ټولو لوړو مثبتو پیښو په اړه راپور ورکړی و. دغه سازمان د جون په 19 په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د می تر 26 نیټې پورې په افغانستان کې د کولرا 46,500 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې لري. یا سازمان د نفوس زیاتوالی، طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون د کولرا د زیاتوالي لاملونه بولي او له هیوادونو غواړي چې د دغې ناروغۍ پر وړاندې د ګډ غبرګون لپاره همغږي شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو ورورو، د خبرونې د پای شیبو ته نږدې کیږو. د پکتیا په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د لسو ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو کار پیل شو. په دې ودانیو باندې 1.9 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او ودانیزې چارې به یې د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. په پکتیا کې د طب چارواکو د طالب چارواکو په وینا چې د دې ولایت تر نیمایي ډېر ښوونځی ودانۍ نه لري. په دې اړه پام وکړئ. د راپور
دا پکتیا ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په مالی مرسته د لاسو ښوونځیو د جوړولو د بنسټ ډبره د روحاني بابا په ولسوالۍ کې کېښودل شوه. ځایي چارواکي وایي چې دې لاسو ښوونځیو ته د ودانیو په جوړولو سره به د دې ولایت شاوخوا 10,000 زده کوونکي د زده کړو د مناسب او خوندي چاپېریال برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکي د افغاني ماشومانو او ځوانانو د زده کړو لپاره د نړیوالو بنسټونو پاملرنه ستایي او غوښتنه کوي چې د زده کړو بهیر د ښه کولو لپاره د نړیوال په هره برخه کې مرستې وکړي. د پکتیا اوسیدون کې تلا محمد مشال روړی ته وویل
دغه مکتب ته مو ډیر خوشاله یو لګنه مخ کې د تاسو وسناستو دغه چې مکتب و خیمه وي لمر ته ور کې ناس مشمان بیا مې یو جای ورته ونیو کلا د پردی کلا ده امر ته نیولې ودانی نسته کې مر ته ناشتي د کتابو رسدګي نه وادي بل شي نه و
یو بل ځوان محمد شریف چې پرهانی بابا ولسوالۍ کې په خیمو او خلاص چاپریال کې ذکر کړی وای دوی په ګرمۍ باد باران او سړ موسم کې د ډیر ستونزو سره مخامخ ول
دغه خوانځي په جوړېدو سره خو زموږ ډیر ستونزې حل کېږي پاتنې کال کې زخپله په دغه خوانځي کې وامه خیمه وی په بیخیانی دومره سخت به موږ سره پتنګ وسکله به باران به باد به هر وخت په دیړنګ وي کله چې موږ جنخیل لیسه ته ولاړلو هغه هم سولې دله خدا شاگردان او دغه ساحل پر سیدا مکتب ده ورکه شاگردان موږ جنخیل لیسه بیخی ډیر لري ده یغول لپاره دا ډیر منظم ځای ده سی باید په دغه کوانځي کار مخکې له وخت سوځه کوس خو ډیر وخت یې سوځه
بلوري تزوی مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو خدماتونو او درغنی زو پروژو په برخو کې به حقوقي متلمړیتوب ورکوي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو او یا نور ټولنیزو ستونزو له کبله پکې د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي د پوهنې رئیس مولوی عبدالقیوم فاروقی وویل
هغه سیمې چې په تیر کې له خدماتو چپات دي او مخته خدمات نه دي ورته وړاندې شوي هغوی ته حق د اولیت ورکوي انشاءالله دې ولسوالۍ ته به حق د اولیت بیا هم ورکوي که د تعمیر په لحاظ وي که د استاذ په لحاظ وي که تشکیل وي که کتاب و قرطاسیه وي که هر څه وي انشاءالله د معارف په باب باندې به موږ دغه ولس ته اطمینان ورکوو
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 60 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بېدیاو کې زده کړې کوي دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دی د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا څښاک پاکو اوبو کرنې مالدارۍ کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون د نورو برخو کې هم مرسته وکړي
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې موږ ته مو په واتس اپ شمیره را لېږلي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمرا نظر د خیر غونډه په پنځه خاطر مهم دی چې کوم هیوادونه چې طالبان سره په کوم موارد کې اختلاف نظر لري پر هغه خبرې وشي او یو همغږي ته بصور ورسي او تفاوت ته بصور ورسي
سلام ټول ازاجر اډیو کارکونکو تاسو ته غوښتل چې غوښتل تاسو سره خوشبین وي مزه که تاسو کوم نیول کیږي به هیڅ کوم نتیجه لاسته راوړی نه لري واز غوښتل نیول کیږي به ته بیا خلاصيږي
اول قدم کې خو زه خپل سلامونه ازادي راډیو ټول کارکونکو او دغه ته وړاندې کوم دوه مې د طالبان څخه دا غوښتنه ده او هیله ده دوی باید شوستې اجازه ورکړي که ښځې په ټولنه کې نه هغه ټولنیز پرمختګ نشي کولی دوی څو تر سوله داسې بېده پاتې کېدلی شي باید دې سر خلاص کړي دوی ځان په نړۍ ولاړه په څونه پر مخ ولاړه دوی بیا هم د خپل پخواني نظام وخت راپورته کړی دی هغه خبرې دي هغه کارونه دي چې دوی کوي دوی باید داسې ونه کړي دوی باید سر خلاص کړي دوی باید د نړیوالو سره ځان برابر کړي نور ستاسو وخت نه نیسم وخت مو شاست
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د دوحې په غونډې په باره کې یو نظر در سره شریکوم د دوحې غونډه چې ده دا به د چونبې معنا دغه ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت مشروعیت نه لري هیڅ مشروعیت هم نه لري ځکه چې په افغانستان کې نیمای نفوس د طالبانو پر خلاف باندې ولاړ چې هیڅوک هم دا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژندل شي ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت خلک ډیر وژې کړل ډیر خلک سره ذلیل کړل خواري ټپي ولاړ چې کندهار په صنعتي پارک کې در 300 کارخانو پورې ډیر کارخانې دي په حدود کې دغه درې کارخانې پایلټ کې نو ټول بند دي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ په اړه کوم نو موږ دا غواړو چې دا غونډه چې وشه په دا رقم او په دې نوزاد ولسوالیو نور ولسوالیو نور ولایتو کې دا غسی ډیر ستړي خلک سته، او کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي نو دا توضیح کیږي، نو پر دې برابر باندې غونډه دې وسي چې دا مسکین وو او دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته دې ور ورسیږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو رو رو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې دي. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د دوه درېمه ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارنې اړتیا نشته. مجاهد چې د ناستې په پای کې بېګاش په خبریالانو ته غږېده وویل اوس چې د ده په خبره افغانستان کې سوله او ثبات دی، د ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته ځکه یوناما د ملګرو ملتونو په استازیتوب موجوده ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دي. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په یو بیان کې وویل چې تر دې دمه یې د اړینې بودیجې نږدې 23% ترلاسه کړي چې 496 میلیونه ډالر کېږي. اوچا وایي چې د ژوند ژغورنې ځینې مهم پروګرامونه ځنډول شوي او د ادارې نور فعالیتونه د بندیدو له خطر سره مخامخ دي. او چا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د خزینو ټیم ځینو پخوانیو غړو د کرکټ له نړیواله شورا غوښتي چې دوی په کډوالۍ کې د کرکټ ټیم جوړوي. د راپورونو له مخې د افغان کرکټ د خزینو ملي ټیم شاوخوا 1500 غړو چې دمګړی استرالیا کې اوسیږي د کرکټ نړیوال شورا رئیس ګریګ بارکلی ته دا اونۍ یو لیک استولی دی. په دغه لیک کې د غونډونو ویلي چې د دغه ټیم له لارې موږ هیله من یو چې د ټولو هغو افغان ښځو او نجونو استازیتوب وکړو چې په افغانستان کې د کرکټ د لوبو لیوالتیا لري خو اجازه نه ورکول کیږي. بلورتا د کرکټ نړیوال شورا د تیر شل اوریز نړیوال جام د غوره لوبغاړو یو منتخبه ټیم اعلان کړی دی. په دې ټیم کې پر شپږو هندي لوبغاړو سربیره چې نړیوال جامې ګټلی درې افغان لوبغاړي هم شامل دي. چارواکي وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د دوشنبه په ورځ د سړک غاړې ماین چاودنه شوې چې له امله یې یوه ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. د سیمه ییزو پولیسو مشر دادبخش اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې ماین د تربت په سیمه کې د ترهګرو لخوا ځای پر ځای شوی و. او د ملګرو ملتونو یوې ادارې د اروپا د سپوږمکۍ په سیستمونو کې د روسیې لاسوهنه غندلې ده. د یو سند له مخې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو د مخابراتو نړیوال اتحادیې آی ټی یو له مسکو څخه وغوښتل چې دا ډول لاسوهنه ودروي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. تخپل هم کارانو په ملکیامو د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته هر کله کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي سخ کال به بیا په افغانستان کې ډیر تریاک تولید شي.
په افغانستان کې د واکمنو مقامات لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې دا کښت 95% کم شوی دی، خو دا پریکړه د بزګرانو د عاید بندولو سبب هم شوی او بزګران په پرله پسې ډول بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې د بزګرو ستونزو ته څومره پاملرنه کړې په دې اړه مو د زراعت له کارپو او ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
زخه پټه چې راځه وایي چې په نړیوالو په دې اعتبار باندې قطعاً نه بشري عمل کړی دی، نه سیاسي عمل کړی دی او نه عاطفي برخورد کړی دی. مسلې سره
یو بل راپور کې به واوري چې په فرا ولایت کې د نشي پریخودلو غوښتنه ډیره ده، خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
موږ سره دلته په کمپ کې په 402 د کسان دي، خو موږ د 500 کسان ته دلته ځای وسرته برابر کړی.
د فرایدون په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته یوازې په یو لوګي بیرته معتاد شو.
عمل ته به زمونږ ذهن برابر ده، نور هر څه موږ نه پاتې دي. دا ټول د ښه او د بد، د مانځنه او د مکتب نه، د تعلیم او د هر څه نه چې ته خپله څه کوې، چې د اولادونو ته موږ چې ښه لاره وښي، هغه موږ نه پاتې کړی دی.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
درې اولادونه لرم خو یو یې هم جوړ نه دی. د یوه خوله کږه ده، د بل لاسونه کږه دي، او د بل هم پښه کږه ده. بیچاره ګان ټول معلولین دي. اوف، رښتیا؟ نو دا بیچاره ګان ولې داسې شوي دي؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو لومړنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې به سخت کال بیا ډیر تریاک تولید شي. په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کلنۍ راپور ښیي چې پر وسخ کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو له امله اروپا ته د هیروینو قاچاق کم شوی دی. خو د دې سازمان لومړنۍ څېړنې ښیي چې سخت کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی او ډیر تریاک به تولید شي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سخت کال توانېدلی چې تر 30,000 هکټارو ډیر ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، د بزګرانو په ژوند، د دې کښت منع کولو ناوړه پایلې، تریاکو او شیشې د تولید مسلې ته پام شوی دی. د دې سازمان لومړنۍ څېړنې ښیي چې د پروسږ کال برعکس سږ کال بیا په افغانستان کې ډیر کوکنار کرل شوي او ډیر تریاک به هم تولید شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې پروسږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی پر بزګرو ډیر ناوړه اغیزې کړي او دا کار په افغانستان کې د بېوزلۍ سبب شوی دی. مېرمن ګډاوی د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې له بزګرو سره د مرستو تر څنګ دي د محتاجینو د درملنې په برخه کې هم مرسته وکړي.
په افغانستان کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې دا کښت 95% کم شوی دی، خو دا پریکړه د بزګرانو د عاید بندولو سبب هم شوی او بزګران په پرله پسې ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. سږ کال په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت د کلنی راپور یوه ځانګړې برخه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو اغیزو په افغان میرمنو کې د کیمیاوي نشه یي موادو د نشې ډیروالي او درملنې د امکاناتو کموالي ته ځانګړې شوې ده.
ملګری ملتونو پروسس کار راپور ورکړی و چې هغه وخت په افغانستان کې په مجموع کې په 1,300 هکتار مزوک کې کوکنار کرل شوی او 330 ټنه تریاک څنګه ترلاسه شوی و. خو ساش کال تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د اندازې په اړه رسمي شمیرې نه دي خبرې شوی. د ملګری ملتونو د 2023 کال په راپور کې راغلي که څه هم د طالبان حکومت ژمنه کړې چې له شیشې جوړولو سره به هم مبارزه وکړي، خو د دې سازمان په وینا د شیشې تولید نه دی کم شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د څېړنې مسؤله میرمن انجلامی وایي له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د قاچاقو په لاره کې د هیروینو نیول ډېر شوي دي، خو اوس هم اروپایي بازارونه له هغو هیروینو څخه ډک دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي او دا ډول هیروین نه دي کم شوي.
موږ تر دې مهاله په هغو هیوادونو کې چې هیروین راواردوي د هیروینو ترلاسه کولو کموالی نه دی لیدلی. په تیره بیا مرکزي او لویدیځ اروپا، خو د قاچاقو په لارو کې مو د نشه یي موادو د نیولو کموالی لیدلی، او دا په دې معنا ده چې په راتلونکي کې به په اروپا کې هیروینو ته لاسرسی کم شي. موږ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو تاثیرات هم وارزول چې د دې پریکړې په نتیجه کې چا ته ګټه او چا ته زیان رسیږي. اوس مهال د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې د هیروینو په جوړولو کې کموالی لیدل کیږي، خو د ښیښې جوړولو وضعیت لا تر اوسه روښانه نه دی.
خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې دوی له نشه یي موادو سره بریالۍ مبارزه کړې او د کوکنارو کښت یې صفر ته راټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي د دوی امنیتي ځواکونه سږ کال توانېدلي چې 23,300 هکتار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
مرسم افغانستان توانسته است که در زمان کم
و اسلامی امارات توانیدلی چې په افغانستان کې په لږ وخت او لږ امکاناتو د نشه یي موادو ټغر راټول کړي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې اوس مهال د نشه یي موادو په برخه کې د سیمې هیوادونو او نړۍ ته هیڅ ډول ګواښ نشته. موږ په مقابل کې هیله لرو چې په افغانستان کې د امکاناتو برابرولو په ځانګړي ډول د بزګرو لپاره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري وکړي.
ملګری ملتونه داسې مال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام او تاریاکو د تولید یادونه کوي چې د جون د میاشتې له دیرشمې نیټې څخه نیولې بیا د جولای د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به د هیوادونو استازي او طالبانو د حکومت هیئت دوهې په غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په څرنګوالي خبرې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي سخت کال به بیا په افغانستان کې ډېر تاریاک تولید شي.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګند کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 21.25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منکولو پریکړې ډیر زیان بزګرو ته رسیدلې ده. دا سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري خو د طالبانو حکومت دې اړتیا ته پام نه دی کړی او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې هم لږ دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د زراعت له کارپوه او ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې د بزګرو ستونزو ته څومره پاملرنه کړې ده.
د تریاکو کښت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت در اتاګ سره 95% د خارجیانو د امارو د رئیس کړه طالبانو د امارو د رئیس موږ خبرې کوو چې 95% کم شوی دي. 95% به لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نو من هسته بزګری من هسته زمیندار شي په افغانستان کې بعد دوه دغه تحول څخه د سرویس کړه تحول دوی وکړ چې 50 دوی وګورئ چې 95% دی کم کې د 95% یو غټ رقم دی. دوی په افغانستان کې د تریاک په کښت په منځګړو کې زمونه نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو د ژوند سره تړاو لري او بل باس.
بلې د 95% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 95% کم شوی دی. رفیق صاحب په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده چون دغه نشه یي موادو کښت او قاچاق او تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده. په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلي؟
زخه په دې جرأت سره وایم چې نړیوالو په دې اعتبار باندې قطعا نه بشري عمل کړی دی نه سیاسي عمل کړی دی او نه عاطفي برخورد کړی دی. مسلې سره د افغانستان اقتصاد هدي اقل 50% د دوی د امارو دوی څخه په زراعت باندې ولاړ دی او زراعت چې یو نسل دوه نسل د کوکنارو سره تړاو لري او ته 50% په یو کال کې کم کې دا به خل لوی رقم دی او د دوی د اقتصاد لپاره یو ډیر لوی ضربه ده. دوه لس چې بزګر پر ځمکه باندې کار وکړي دا غشي یو د ژوند تریاکو سره وي هغه به بل کښت دی زده په بل ځای کې مؤثر نه وي او ته چې 50% د افشار لاس قطع کې د تخصصي لحاظ د تجربې په لحاظ باندې دا یو جفا ده د بزګر سره په اساس وخت په دوه نو وخت چې په شل کال په ډیر ښکار کې چې د تریاک د افغانستان خپل اوج ته ورسېد دا به تدریجي راکم شي د نس کې درجه په یو کال دوه کال کې 50% او 100% دا راکم شي. دا د خلکو اقتصادي رښتیا دي سره تړلې شي دا د گرفت سودو ټول په دې باندې سوې دا په ډیر مراتب کې دا د بشوز ولور په کټاریا کور کې نو په دې خاطر باندې دا شی ډیر ډیر اساس شی دی. دا باید د سر باید ډیر عاطفي برخورد وسی د سیاسي برخورد وسی نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکی نیورکی وادي کی خدا غیر زایدی چې باید مصارف وکړي دا په دې سره د یو سیاسي برخورد کی دا 50% چې اوس په پاتې سی ودی چې کرل سی ودی د دوی د امر تر یې سره 50% په ډیره کوچنی فیصد دی د کومه کوپریانس باندې دا پیسې ډیره پیسې چې راځي د مختلفو ډارو څخه کوي غول دا پیسې راځي افغانستان د مصرفي جو مجوینو په سترګو ویني چې د مصرفي دا ډېرې پیسې دي کدا پر سم ځای باندې د بزګرو یا مجبور کسانو چې واقعا مجبور دي ورکړه چې دا مسله حل کیږي یو ژبه ورسره پیدا کولای شي او متاسفانه دا کار نه دی سوی نه نړیوال ودی ته د بشري اړخ ګوري او نه طالبانو هغه ژبه د خارجانو سره پیدا کړی چې وکولای شي دوی ته قناعت ورکړي چې راځي ارسه کې سره کومک شو یو لاسو
منابیو برخه کې د بزګرو یو مسله ستونزه خدا ده چې دوی وایي د اوبو کافی منابیو ته دوی لاسرسی نه لري ترڅو بدیلو کښتونو ته مخ واړوي. آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافی اوبه شته؟ کافی اوبه موجودې دي؟
د اوبو مسله حیاتي مسله ده یو بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دی د هر کښت لپاره مځکه ده او اوبه دي. که مځکه وسیږم کښت کېږي چې اوبه وسیږي کښت کېږي، بل بدیل شی موږ نور ته لرو. خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی د خوشحالۍ او د ټول شام مد نظر نیولي، عیني شرایط مد نظر نیولي، دا تریاک چې کرل کېږي دا اوبه غواړي. او تریاک تصادفاً هغه کښت دی چې تر نورو کښتیو اوبه ډېرې غواړي. په دې خاطر ډېر کوډي کیمیاوي استعمالېږي. په دې کې هر څومره چې ډېر کوډي کیمیاوي استعمال شي هغومره اوبه ډېرې استعمالېږي. خو خبره په دې کې ده چې دغه شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولای شو مدیریت یې کړو. یو لوی مشکل چې موږ ته راپېښ دی هغه دا دی د تېرو شلو کالو یا څلوېښتو کالو د جنګو دی زموږ عنعنوي سیستم نظام د ابیارۍ نه خراب کړی دی، زموږ عنعنوي کښتونه یې را خراب کړل، زموږ ذهنیتونه یې را خراب کړل، زموږ متخصصین د زراعت چې هغه عنعنوي کښت یې کاوه هغه یې د منځه یووړل.
نشا د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فاميلي شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افه مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه چې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاص واله
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او پلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یختنی وول او مرس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس فرا ولایت زو او هلته مو د معتادینو د درملنې له وضعیت څخه خبرو. د فرا ولایت ځای چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نشي پرې خودلو او روختون کې د معتادینو د بسترې کېدو غوښتنه ډیره سوې ده. اوس د فرا ولایت په مرکز کې د معتادینو د درملنې 1500 بستریز مرکز فعال دی، خو د دې مرکز چارواکي وایي چې د معتادینو ډیروالی او د هغوی د کورنیو لخوا د درملنې غوښتنې ته په کتو سره به په نږدې راتلونکي کې د دې مرکز ظرفیت زرو بسترو ته لوړ کړي. د فرا ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په ځوانانو کې د نورو نشئی موادو ترڅنګ د نشئی ګولیو خوړلو هم رواج موندلی او په دې ډول معتادین نور هم ډیر سوي دي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
تر هرات وروسته فرا دوهم ولایت دی چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي، خو په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې امکانات لږ دي. ځایي چارواکي وایي که څه هم د دې ولایت زرګونه معتادین د نشې پرېښودلو اراده او درملنې په مرکز کې د بسترې کېدو غوښتنه لري، خو دوی یوازې د 1500 بستریز مرکز امکانات لري. د دې مرکز سرپرست مسؤول مولوي شمس الدین د فرا ولایت له سوداګرو او خیریه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د نورو بستري خدماتو لپاره دی له دوی سره مرسته وکړي.
موږ سره دلته په کمپ کې په 400 دوه اتیا د کسان دي، خو موږ د 1500 کسان تیر دلته ځای وسرته برابر کړي کېدلی شي آینده کې 1500 نور ترتیب هم برابر شوی چې زر کسي زه کوي دا کمپ د ملي تجارانو او د دا نورو خیریت سټوالا او د دې څخه موږ دا غوښتنه ده چې دوی هم د تخفل د ورور په نظر وګوري او دوی هم یو څه چې څه وسي بیا خبر سره وکړي.
په دې مرکز کې بستری شوی معتادین شکایت کوي چې د امکاناتو د نشټوالي له امله د دوی معیاري درملنه نه کیږي او د 15 ورځو پر ځای د 3 میاشتو چې دلته بستری شوی دي. د دې معتادینو څخه د ستار په نوم یو معتاد ازادي راډیو ته وویل چې له 3 میاشتو راهیسې دلته بستری دی.
زموږ درې میاشتې کېږي چې موږ دلته بستر یو او هغه نور چې پاتې دي هغه مسلمانانو ته رسېدګي وي.
د فراه ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې اوس په ځوانانو کې د نورو نشه یي موادو ترڅنګ نشه یي ګولیو هم رواج موندلی دی. د دې ولایت اوسیدونکی جمیل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ناخبري په نشه یي ګولیو باندې د معتاد کېدو اصلي علت بولي.
سرنخ د دغه کار چې دی د دغه نشي د په دغه ګولې اخته کیږي که یو ځوان ولري زې فوټبال کوي هم دی وای زنن یو دوه دانې ګولې خورم زنن نن شو فوټبال کوم اخر دغه نتیجه د دې مخنیوي د لپاره باید چې سیاحت عامه ګرد وخت پر د دواخانو وګرځي او دا د کل به کل بند.
د فراه ولایت امیر اختیار ریاست چارواکي هم دا مني چې په دې ولایت کې په تیره بیا درملتونونو کې د نشي ګولیو د خرڅولو معلومات دوی ته هم رسیدلی دي. د فراه ولایت د امیر اختیار رئیس مولوی احسان الله شاکر وی دوی درملتونونو ته توصیه کړي چې د ډاکټر له نسخې پرته چاته درمل ورنه کړي.
هغه کسان چې په ښار کې د دواګانو څخه غیر قانوني استفاده کوي هغه موږ ټول اړوند اداراتو ته مکتوبونه مستولي دي او دغه لپاره موږ وخت په وخت نظارتونه کوو چې هغه دواګانې باید غیر قانوني استفاده نه شي، هغه باید د ډاکترانو د نظر مطابق د هغو څخه استفاده وشي.
د طالبان حکومت لخوا د نیول شویو نشه یي موادو په اړه راپورونه ښیي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نشه یي ګولیو نیول ډیر شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې درملتونونه هم د امیر روغتیا وزارت د اصولو خلاف د ډاکټر له نسخې پرته پر معتادینو باندې درمل په تیره بیا نشه یي ګولې خرڅوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په فراه ولایت کې د نشه یي پرېښودلو غوښتنه ډیره ده خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور دې پوډر وشي، پلار دې پوډر وشي، یا مې خور دې عزت پوډر وشي، یا دې مېړ پوډر وشي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مور
چې موږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، دغه سرمایه مټوله وو خلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. فریدون چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای چې تر اعتیاد مخکې فلسکار وو او کافي پیسې ګټلې، خو کله چې معتاد سو کار ځینې پاتې سو او غلا ته اړ سو. فریدون زیاتوی چې عبادت، زده کړو، کورنیو او اجتماعي اړیکو ته هیڅ پام نشته، یوازې د نشه یي موادو په اړه فکر کوي. دا چې فریدون ولی او څنګه معتاد سو او له دې عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
پلسکار هم بس پلسکار کې مخدبار او ښه کاروبار او بس ټیکې مې نیول، دا کټارې او بس ساختمانی کار مې کول، خو چې په دې مواد مې روغ شوم نو را پلسکاری را باندې پاش وتا یا دروازه را باندې څوک مې جوړول. په دې چې د دکان کې نو ټول ورځ په خپل عمل پسې ګرځېدم نو کاروبار را مې پاتې شو. مواد دا پوډر او شیشه مې استعمالول، نو روزانه بس کله 500 مصرف کړی، 300 مصرف کړی، 1000 روپۍ مې مصرف کړی دي. نو دا پیسې مې روزانه تلو. دا نشه یي مواد زموږ په بدن کې یو د بدن کمزورتیا ده، کمزور کړی، بل دا زموږ ذهن چې دی دا د چاپیریال نه بېخي اړولی ده او سر په سر به همدغه عمل ته به زموږ ذهن برابر دی، نور هر څه موږ نه پاتې دي. دا ټول د ښه او د بد، د مانځنه او د مکتب نه، د تعلیم او د هر څه نه چې ته خپله څه کوې چې د اولادونو ته هم چې ښه لاره وښي هغه موږ نه پاتې کړی دی. نو کورنۍ چې دا باندې خبر شو چې دا عمل کې خدای شته چې ټول کورنۍ په جړا پریشانۍ او بس هغې تصمیم ونیول، بیا تصمیم ونیول بس یو دفعه هندوستان دی بوتلم، ګنګارام هسپتال کې بستر کړم دوه میاشتې. نو چې بېرته راغلم کوم قیافه مې چې کوم اندام یې هغې نه دوه چم ښه شوی وم، نو بېرته خپل کاروبار مې کولم، خپل دکان ته لاړم. خو یو شپږ میاشتې ځان مې بس دې عمل نه وساتل. نو بعد هغې نه بس دوه ورونه مې شهیدان شو، نو خدای شته چې ډیر خپګانه بوله بس یو لوګی مې دا شی وسکلو نو له هغې نه بعد همغه یو لوګی تر نن ورځه پورې مو راته توقي محله جوړ شو بس پهیې روغ شم بیرته نو یو د کاروبار نه پاتې شوم بل دا ده چې کوم کاروبار مې سالم خلک سره وه سالم خلک رانه بیخي لاس واخېستو اعتبار مې سقوط شو دکان کې مې دو شاګردان هغې په خپل په سر باندې دومره کاریګر نه و کار هم راتلو هغې نه شو کولی زه ورنه ورځ په سارا ومه نو ټولنی اړیکه کې بیخي تغیرات راغلی دی هغه کوم خلک کوم دوستان کوم څه چې و هغه رانه پاتې دی سپینه خبر ته وکړم پیسې مې غلا کوله پیدا کوله که زر مې پیدا کوله زر روپۍ مواد مې سنبالول که پنځه سوه مې پیدا کول پنځه سوه رانه تلې غلا ته مې لاس واچولو
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا دے زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې جمیله درې اولادونه لري خو یو یې هم جوړ نه دی د چا لاسونه د چا پښې او د چا سترګې کوي دي د جمیلې میړه غوړي چې د سالمو اولادونو لپاره بل واده وکړي خو یو انډیوال یې مشوره ورکوي چې لومړی د روغتیایي معاینات وکړي او د ستونزو اصل علت دې معلوم کړي دا چې د جمیلې د اولادونو د معلولیت علت بچوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یار انوره خدای چې کله کله د ملي لپاره غږ را باندې کوي کته نه وای په کور کې به مې زهره چاودلې وای
شفیق جانه تا هم عجیبه خبره کوي شکر دی خدای هر څه درکړي دي کور میرمان بچیان پیسې او ښه کاروبار
های های د چا له حاله څه خبرې
ولې څه خبره ده ما پوکا
ستا خبره سمه ده خدای هر څه راکړي دي خو اولادونه نه لرم
ولې ته خو درې اولادونه لرې
تا زما اولادونه لیدلي دي چې څه ډول دي
نه والا ما نه دي لیدلي
درې اولادونه لرم خو یو یې هم جوړ نه دی د یوه خوله کږه ده د بل لاسونه کږه دي او د بل هم پخه کږه ده بیچارهګان ټول معلولین دي
اوف ریښتیا نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي
نه پوهېږم له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي زړه مې دی چې بل واده وکړم
بل واده څه کوې بابا تا خو واده په مینتوب هم کړی و
نو څوکم ته چره را وخایه
تا و میرمنه دی ډاکترانو ته ورشئ که په هر چا کې علت وو او علاج یې کېدو علاج به مو وکړي شکر دی دواړه ځوانان یې خدای به نور اولادونه درکړي
دا هم ښه مشوره ده بس سبا له خیره زه او میرمن مې ډاکټر ته ورځو ډاکټر صاحب اجازه ده
رازا رازا وروره مهرباني
سلام علیکم ډاکټر صاحب
سلام علیکم ډاکټر صاحب
وعلیکم سلام رازا رازا وروره په دغه چوکۍ کې نه رازا خوري تم په دغه چوکۍ کې ښه څنګه شو وروره معاینات مو کړل
هو ډاکټر صاحب
تیراکه
ها درا ډاکټر صاحب
تو درې چیزې وروره اوهو خورکۍ ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوي خو تا وویل چې زه هیڅ عمل نه کوم دا د عدل ته په معایناتو کې ارتخ کارشول
ډاکټر صاحب څه خبره ده
رورکه ستا مېرمنه د تریاکو نشه کوي
څه شی د تریاکو نشه کوي
دا د په معایناتو کې هر څه معلوم دي څو کاله کېږي دا تریاک خوري
ښه ته تریاکي ها ای بې شرمې
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوي دي ټول د تریاکو اثر دی
ډاکټر صاحب نو تریاک زما له اولادو سره ساړه لري
تریاک پر امیدوارو میندو ډېر بد تاثیر کوي هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کوي
وای خدایا ژوند مې لکه چې تباه شو.
خیر دی خورکۍ، ژاړه مه وروکیه، ښځه دې نوره جوړه ده، د معتادینو شفخانې ته یې بوځه، علاج یې ډېر اسانه دی. شکر دی دواړه ځوانان یاست، خدای به نور جوړ او سالم اولادونه در
سواله. ډاکټر صاحب،
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویا مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.